سلامونه د شپې 9 بجې د سفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل خبرونه کوو. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. لدې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله خولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د یو سلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ، د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. دا نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړی شوي. د نومبر میاشتې له لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګزانیا پولیو دوا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګ د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي غخپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دې په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی به مام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغې ډلې حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکۍ ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درې تر رسیدي. هم مهاله د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم هم لیدل شوی. د امریکا غغم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 15 او 14 نیمو کلونو دي او له پاکستان د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څو اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې یې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8مه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذرن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان، ټلیفون مو واخیسته. په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 15 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو دوو کلونو دوه نیمو کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس اووه پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېره زیاته وي، ځکه کور کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمه پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلې دي د پولیو پیښې؟
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف دوی ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبره چې زه باید وکړم هغه دا ده چې په دې سیمو کې چې کله دوی کمپاینونه تطبیقوي بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نورم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغه سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر اوسه مراکزو پورې یوسي، خو التا د کمپاین د خپل کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عام په هوی ستونزه هم سال تسکم د عام په هوی پروګرامونو تطبیقي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزه التا تر اوسه پورې موجود دي او ډیر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې، مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبر خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې انتقال د انسانانو له وایستلی په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هیواد دی چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تیرو څو کلونو کې له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي، هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پیښې چې رامنځته شوي دي، په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په نوي کډوال چې راستانه شوي دي، د هغو د جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مو ودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغې کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکو پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تیره ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کیږي چې د نوموړي له عکسه تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی، د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ تپولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي ښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی، او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې، او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیخي راپور مو واورید چالته د راپورونو پاسه ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګ د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنگ پاشل او بیا ځینو فعالانو د رنگونه برته پاک کړی دي. په همدې رابطه د پانتون لو ساده او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د دغه سه مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا غوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې تر سره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري په افغانستان کې نږدې 115 کال کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او لاغه وخت چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ خوده شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطی ډلو په وړاندې شدید خبرګون خودل دی چې په لې غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص یو د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، او د غورو خانګرا ملي مشاهیر سره ستونزه لري، او دا د غوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوی دا د افغانی ټولنې د افغانی فرهنګ او پلوه کې د افغانستان هغه ملي مشاهیرو ته سپکاوی دی، او همدارز د ملت لار زختونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیالم دغه کار ننګه کړی دا، او ویلي دي چې په دغه اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمي پرنګ پوښلی دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغه سه خلک وي، بالاخره چیرته بزو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز ته پام کړی یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونکړئ. یعنې دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوی بدی وی، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او هلته چې یوویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان د اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولې شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه خپل محبوب. د هلال روپ خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول؟ فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بګرځول شي، که څه هم چې هغه به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهیږي، او هغه کسان چې دکته کوي دغه کار بوي.
ګوري لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو لاړل، د دوی مخونه پاک کړل، که څه هم دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجه لاندې نیولې دي. یعنی دا دی گواهی ورکی چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکم ډلې مقاومت بیا یو ډول گواخون کړي. د عام ولس یعنی عامز هان ډیر روخانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطی حاکم ډلې لا افراطی شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل ده، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خی خبرګون خی، عامه غمره به دراتون کې لپاره ګټوي. او کچیر ته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان.
ډیر مننه کوم د پانتون ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو په خبرې د برېښنا پرچاوې زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې خار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوې له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو مشغانې دا کوي چې دوی هر ورځ یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وینو څنګه بیبرقی شینو، موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وی، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو 2 ساعت برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت 2 ساعت که برقی، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په زمي کې یا پوری کې برقونه ډیر کمیږي.
د کابل خار داتمه نهي اوسیدونکو محمد طاهر تل هم د وړي په موسم کې د برېښنا نشټواله جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ تلکه پیرانو غونډه ګرځېدلې، مونږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کړي. اوس برق مونږ تم دغه شوی دی ورځ له خوانه سهار فکس 15 بجې 15 نیم بجې 3 بجې برق زی، بیا نو 3 بجې شپږ بجې مازیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته، خصوصا خپل په دغه ګرمۍ کې باید دوی کوتل وسه کوشش وکړي که یو سات 2 سات برق نه خو بلا ور پسې شنی اماده 8 سات 12 سات 14 سات برق ډیر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل خار د شپږم نهي اوسیدونکو مرسل هم لورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلان خو برق تمام نه
یو سنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار 500 بجو بندیږي، د ورځې په 12 بجو راځي، تر 2 بجو وي، بیا د شپې په 8 بجو راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 260 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمل وخت نا وخت د تخنیکی سنزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له سنزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون لاره اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 35.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14 میلیونه او 340 زره 403 تر رسیدي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 44.3% رای خپل کړی او د رایو شمیر یې 14 میلیونه او 500 او یو سلونه او یو ترسیجی. مسعود پزشکیان ویلی چې د خپل واکمنی پر مهال به هر چا ته د دوستی لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوی د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړی پړاو پر تله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40 سلنه خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کال تر 2020 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره شوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خودری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لخپلی کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی شوی ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځپتلې په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغو وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې په خوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړي او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. په او شودې پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کالونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی دا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا شیر ورکړي
قیمت مو هغه په یو غوا د غوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په هجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل وسیدونکو اشوق الله ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې دی نو په هغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دی هغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی اثر هم وګوري او لدی لارې به